Radio.
د ازادي راډیو ډیرو قدر منو اوریدونکو السلام علیکم. نن پنځشنبه د 1404 هجری لمریز کال د لړم یا عقرب د میاشتې اتم او د 2015 میلادي کال د اکتوبر ډیر شمره پایل د سات په خبرونو کو. ملګرو ملتونو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لانجې د هواري لپاره د ترسره شوو خبرو په ناکامه کې دوه اندېښنه ښودلې او هیله څرګنده کړې چې دواړه لوري بیا جګړې ته مخه نه کړي. پاکستاني جګپوړو چارواکو پرون چهارشنبه وویل چې د استانبول خبرې ناکامه شوې او پړه د افغانستان پر لوري واچوله. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک پرون چهارشنبه په نیویارک په یوه خبري غونډه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې ملګري ملتونه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د خبرو ناکامه کېدو ته اندېښنه لري وویل، البته دا سازمان اندېښمن دی او زیاته کړه چې سره له دې چې دا خبرې له خنډ سره مخ شوي، خو دوی بیا هم ډېر هیله مند دي چې نښتې له سره پیل نه شي. د دغو خبرو له ناکامه کېدو وروسته پاکستاني چارواکو ګواښ وکړ چې د دواړو لورو ترمنځ لانجې د هواري لپاره خبرو نتیجه ورنه کړه او نافذ شوی اوربند له خطر سره مخ دی. د طالبانو د حکومت چارواکو تر اوسه د استانبول د خبرو او د پاکستاني چارواکو د وروستیو څرګندونو په اړه رسمي څه نه دي ویلي. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګه وایي په وروستیو کې په افغانستان کې د انټرنیټ او ټلیفوني اړیکو پرې کېدو وښودله چې د افغان ښځو لپاره اړیکه څومره مهمه ده او کله چې دا اړیکه له لاسه ورکړل شي نو هیله له منځه ځي او ځای انزوا نیسي. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې دغه څرګندونې پرون چهارشنبه په خپله ایکس پاڼه د اکتوبر د 9 د انټرنیټ نړیوالې ورځې ته په اشاره کړې دي. د ادارې په یوه راپور کې چې د اکتوبر په 14 په خپله ویبپاڼه کې خپور کړی ویلي، کله چې طالبانو انټرنیټ بند کړ، ښځو د خپل ژوند د بقا لپاره د زده کړې او له یو بل سره د مرستو فرصت له لاسه ورکړ. د راپور له مخې د انټرنیټ او ټلیفوني اړیکو له بندېدو سره په افغانستان کې په میلیونونو ښځې او نجونې غلې شوې. دغه راز ویل شوي چې د هغو کسانو لپاره چې انټرنیټ ته لاسرسی درلود، بندېدو یې له بهرنۍ نړۍ سره وروستۍ اړیکه پرې کړه، هغه نازک اړیکه چې د دوی د زده کړې، کار او هیلې ژوندۍ ساتلې وې. د روانې میاشتې په پیل کې د طالبانو لخوا په ټول افغانستان کې د 30 ساعتونو په مخه د انټرنیټي او موبایل ټلیفوني خدماتو له بندېدو سره د نورو برخو ترڅنګ ښځو او نجونو هغه فرصت هم له لاسه ورکړل چې آنلاین یې زده کړې کولې. د لندن پولیسو پرون چهارشنبه یو 22 کلن افغان په قتل تورن کړل. د فرانس پرس خبري آژانس راپور له مخې پولیسو صفي داوود په لندن کې د دوشنبه په ورځ د چړې په وسیله له برید وروسته د قتل او د وژنې د هڅې پر دو مواردو تورن کړ. د راپور له مخې نوموړی د لندن په شمال لویدیز د اکس بریج هستوګنی سیمې په یوه آرامه کوڅه کې د 14 کلن هلک په ګډون د 3 کسانو په چاقو وهلو تورن دی. د کورنیو چارو وزارت په وینا هغه په 2000 میلادي کال کې چې په یو لارې کې پټ شوی و بریتانیا ته راغلی پناه ورکړل شوی او 2 کاله وروسته د دایمي پات کېدو اجازه ورکړل شوی وه. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ او د چین د ولسمشر شي جین پینګ ترمنځ نن په جنوبي کوریا کې خبرې پیل شوې. دغه خبرې چې په جنوبي ساحلي ښار باوسان کې پیل شوې، هدف یې د دغو دوستو اقتصاد لرونکو ترمنځ د سوداګریز جګړې د لا پراخېدو مخنیوی دی. ترامپ په کراتو خوشبینی څرګنده کړې چې له شي سره په دې خبرو کې به یوه موافقه ترلاسه شي. د دواړو ولسمشرانو ترمنځ دا غونډه د آسیا پاسیفیک اقتصادي همکارۍ د سرمشریزې په څنډه کې ترسره کیږي. د سوداګرۍ جګړه روانه میاشت وروسته له هغې راپورته شو چې پیکینګ اعلان وکړ چې دوی به د لوړې ټکنالوژۍ په صنعت کې پر کارول کېدونکو نادره طبیعي منرالونو صادراتو پام وړ محدودیتونه ولګوي. ترامپ ژمنه کړې چې د پیکینګ په ځواب کې به د چین پر صادراتو 30% نوې تعرفې ولګوي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون چهارشنبه په لومړۍ یو ورځنۍ مسابقه کې د زیمبابوې لوبډلې ته د 53 منډو په توپیر ماتې ورکړه. دغه لوبه چې د زیمبابوې په کوربتوب په هراري کې ترسره شوه، افغان لوبډلې 180 منډې وکړې چې د زیمبابوې لوبډلې یوازې 120 منډې جوړې کړې. دواړه لوبډلې به 2 نورې لوبې هم وکړي، یوه سبا جمعه او بله هم د یکشنبه په ورځ پلان شوې دي. دواړه لوبډلې په هند او سریلانکا کې د راتلونکي فبروري او مارچ میاشتو کې د 40 اوره نړیوال جام لوبو ته تیاری نیسي. او د افغانستان د ولس کلنو فوټسال لوب ډلې بنن پنځشنبه په بحرین کې د 2015 کال د آسیا د ځوانانو د سیالیو په پای لوبه کې له ایران سره مخامخ شي. افغانستان د سیشنبه په ورځ تایلند ته د نه د یو په مقابل کې په ماتې ورکولو سره د دې لوبو وروستي پړاو ته ووت. افغانستان په دې سیالیو کې مخکې ازبکستان، بحرین او چین ته ماتې ورکړې ده. خبرونه ملازه دی رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم لوستلی شئ دی ازادي رادیو په وی پانه کې شته پته مو دی ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې پراپورونه کې به واورئ چې پاکستانی چارواکي وایي د ترکیې په استانبول کې د طالبانو د حکومت له پلاوي سره د دوی د خبرو په ناکامه کېدو سره د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټینګ شوی اوربند له خطر سره مخامخ دی. په پاکستان کې پر افغان کډوالو د پاکستاني چارواکو د فشارونو د زیاتېدو په ترڅ کې د پنجاب اعلی وزیر امر کړی چې د بې اسناد افغان کډوالو د پیژندنې او له دې ایالته د ایستلو لپاره د جماعتونو له لارې اعلانونه وشي.
متاسفانه
پرون څلور یا پنځه بجې په جماعتونو کې اعلانونه ورکړل او وی ویل چې هیڅ پاکستانی حق نه لري چې بې اسناد افغانانو ته کور یا دکان ورکړي.
د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان په پاکستان کې د میشتو خبریالانو وضعیت ته ژوره اندېښنه څرګنده کړې.
موږ ګڼ راپورونه او روایتونه لرو چې له بده مرغه زموږ هم مسلکان په پاکستان کې له ډیرو سختو شرایطو سره مخ دي. موږ وغوښتل چې د هغوی غږ شو او دا مهال مو د عدالت غوښتنې لیک چمتو کړی.
او په یو راپور کې به د افغانستان د پیژندل شوي ممثل ممنون مقصودی چې د کندي زوی په سریال کې کلیدي رول لوبولی و د هنر اتل په نوم د نوي چاپ شوي کتاب په باب واورئ.
ای کاش چې ما ډیر خدمت کړی وای تر څو په دې ارزیده چې لیکوالو او څېړونکو زما د کار د جوهر په باب پلټنې کړی وای.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
ازادي رادیو اوري راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. پاکستانی چارواکو پرون وویل چې د ترکیې په استانبول کې د طالبانو د حکومت له پلاوي سره د دوی د خبرو په ناکامه کېدو سره د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټینګ شوی اوربند له خطر سره مخامخ دی. د جرمني خبری آژانس راپور له مخې د پاکستان د اطلاعاتو مرکزي وزیر عطا الله ترړل وویل په خبرو کې هیڅ عملی حل لاره ترلاسه نه شوه. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف د دغو خبرو د ناکامه کېدو په خاطر یو ځل بیا طالبانو ته د سختې غچ اخیستنې خبرداری ورکړه او هغوی یې تورن کړل چې د ده په خبره اقتصادي جګړه مخته وړي. هغه پرون چهارشنبه په خپله اکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي طالبان د دې لپاره چې په قدرت کې پاتې شي او خپل د جګړې اقتصاد وساتي په څه ډول افغانستان یوې بلې شخړې ته ټیل وهي. هغه طالبان ته په اشاره ویلي چې دی په ډاډ ویلی شي چې پاکستان به آن دې ته اړ نه شي چې د طالبانو د له منځه وړلو او بیرته سمڅو کې د هغوی د پټېدو لپاره د خپلو ټولو وسلو له یوې برخې هم کار وانخلي. د پاکستان دفاع وزیر افغان طالبانو ته دا ګواښ داسې مهال کوي چې تر اوسه په کور دننه د پاکستاني طالبانو په ماتولو او د هغوی د حملو په مخنیوي کې پاتې راغلی. نوموړي له دې مخکې ګواښ کړی و چې خبرې ناکامه شي نو پاکستان به له افغانستان سره ښکاره جګړه پیل کړي. د هغه دې څرګندونو ته په اشاره د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانې د سیشن بی پورست آریانا نیوز د افغانستان خصوصي رسنۍ ته ویلي افغانستان به هر برید داسې ځواب کړي چې د ده په ټکو هغه به پاکستان ته د عبرت درس او نورو ته پیغام ورکړي. خغلی قانې زیاته کړه دا سمه ده چې موږ اټومي وسلې نه لرو خو نه ناتو او نه هم متحده ایالات توانېدلی چې په افغانستان کې د شل کلنې جګړې سره سره دا هېواد تر خپل کنټرول لاندې راولي. د طالبانو د حکومت جګپوړو چارواکو تر اوسه د پاکستاني چارواکو د دغو توندو څرګندونو په اړه رسمي غبرګون نه دی ښودلی او نه هم د استانبول د خبرو په اړه څه ویلي. خو د دوی تر کنټرول لاندې ملي تلویزیون پرون چهارشنبه وویل چې د پاکستاني لوري د غیر منطقي غوښتنو له امله د استانبول په دې خبرو کې پرمختګ نه دی شوی. ملي تلویزیون چې د طالبانو سیاست منعکسوي په خپله ویبپاڼه کې په یو بیان کې لیکلي چې په دې خبرو کې پاکستاني لوري له افغانستان څخه غوښتي چې په پاکستان کې د کېدونکو بریدونو د نه کېدو تضمین ورکړي. د افغانستان پلاوی بیا ویلی چې تحریک طالبان پاکستان یا ټی ټی پی د پاکستان کورنۍ او پخوانۍ ستونزه ده، خو د افغانستان حکومت ژمن دی چې د افغانستان خاوره به د پاکستان یا د بل کوم بل هیواد په وړاندې نه کارول کیږي. د جرمني خبری آژانس راپور له مخې د افغانستان یو شمېر رسنیو ویلي چې خبرې ځکه له خنډ سره مخ شوې چې پاکستان لیواله نه دی چې په افغانستان کې د امریکا لخوا د ډرون الوتکو د عملیاتو لپاره له خپلې خاورې د کار اخیستو اجازه لغوه کړي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن ډوجاریک پرون چهارشنبه په نیویارک کې په یوه خبري غونډه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې ملګري ملتونه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د خبرو ناکامه کېدو ته اندېښنه لري کنه وویل، البته دا سازمان اندېښمن دی او زیاته کړه چې سره دې چې دا خبرې له خنډ سره مخ شوي خو دوی بیا هم ډېر هیله مند دي چې نښتې له سره پیل نه شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد بیا د افغانستان په اړه د پاکستاني لوړپوړو چارواکو وروستۍ څرګندونې له یو بل سره په ټکر کې بللي او پرون چهارشنبه ناوخته یې په خپله ایکس پاڼه لیکلي، آیا د پاکستان د کورنیو چارو وزیر نقوي او دفاع وزیر آصف د ښه پولیس او بد پولیس لوبه کوي یا نقوي ډېر هوښیار او پوهیږي چې له افغانستان سره جګړه پیلول د پاکستان په ګټه نه ده او هغه به ډېره بې پروايي وي؟ هر دلیل چې وي هغه سم دی، دلته ډیپلوماسي یوازنی عاقلانه لار ده. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي د سیشن بې پورز د ایران له ولسمشر مسعود پزشکان سره په خبرو کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په استانبول کې وروستۍ خبرې رغنده بللې وي او ټینګار یې کړی و چې اختلافات باید د سوله ییزو خبرو له لارې حل شي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ په استانبول کې دغه خبرو هدف چې څلور ورځې دوام وکړ د هغه نازک اوربند ټینګښت و چې د اکتوبر په 19 د قطر په پلازمینه دوحه کې ترلاسه شوی. د کابل او اسلام آباد ترمنځ روان کړکیچ له هغې وروسته لا زیات شو چې پاکستان د اکتوبر په 9 په کابل او پکتیکا کې هوایی بریدونه ترسره کړل. د طالبان حکومت چې دغه بریدونه یې د افغانستان د هوایي قلمرو نقض وباله، د ډیورند کرښې په اوږدو کې د پاکستان پر امنیتي پوستو پراخ بریدونه وکړل چې په نتیجه کې دواړو خواوو کې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. د کابل او اسلام آباد ترمنځ په وروستیو کلونو کې پر یو بل د تورونو لګولو له امله د دواړو لورو ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې دي. پاکستان تور لګوي چې افغانستان هغو وسلوالو ډلو ته پناه ورکړي چې پر پاکستان بریدونه کوي، هغه تور چې کابل تل رد کړی دی.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیره ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 422 11 24 501.
د پاکستان د پنجاب اعلی وزیر امر کړی چې د افغان کډوالو پر ضد باید اقدام وشي. مریم نواز ویلي باید بې اسناد افغان کډوالو د پیژندنې لپاره د جماعتونو له لارې اعلان نه وشي. هغې همداراز ویلي هغه پاکستاني اتباع چې خپل ملکیتونه، دوکانونه او کورونه بې اسناد بهرنیانو په تېره بیا افغان کډوالو ته په کرایه ورکوي له جدي قانوني تعقیب سره به مخ شي. په عین حال کې په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي په وروستیو کې د پولیسو له لورې د افغانانو د نیولو لړۍ په بې مخینی ډول زیاته شوې او هر ورځ او آن د شپې پولیس د افغانانو کورونو ته ورځي او دوی له ځانونو سره وړي.
د پاکستان د پنجاب ایالت اعلی وزیر اعلان کړی چې باید د بیا اسناد بهرنیانو په ځانګړي ډول افغانانو په وړاندې غوڅ دریز غوره شي. د پاکستاني رسنۍ جیو نیوز راپور لمخې مریم نواز 3 اکتوبر 28 د دې ایالت د امنیتي وضعیت د ارزونې په ناسته کې د دې ایالت چارواکو ته امر کړی چې باید د بیا اسناد افغانانو د پیژندنې لپاره په جمعتونو کې عمومي اعلانونه وشي. نوموړي دغه راز د پنجاب پولیسو ته امر کړی چې د هغه پاکستاني اتباعو پر ضد چې بیا اسناد بهرنیانو ته کورونه یا دوکانونه په کرایه ورکوي د جنایي جرمونو دوسی ثبت کړي او ډاډ ترلاسه کړي چې هیڅ کور، دکان یا هوټل بیا اسناد بهرانیانو ته په کرایه ورنکړل شي. په همدې حال کې په پنجاب کې میشت یو شمیر افغانان وایي د دې ایالت په جماعتونو کې اعلانونه کیږي او بیا اسناد افغانانو ته دوه ورځې ضرب الاجل ټاکل شوی. د پنجاب پارټي کې میشت افغان کډوالی ارزو احمدی ازادي راډیو ته وویل،
پرون څلور یا پنځه بجې په جماعتونو کې اعلانونه ورکړل او وی ویل چې هیڅ پاکستانی حق نه لري چې بیا اسناد افغانانو ته کور یا دکان ورکړي. دا ډېر د خفقان ځای دی. اوس ما سره د کور مالک اړیکه کړې وه. په ځینو ځایونو کې خواند کورونو مالکان تللي او افغانان نو تېلو کورونو نه د وټلو غوښونه کړې دي.
محمد ابدان کې اوناره یو ورځ دروز وخت ده.
پاکستانی رسنۍ جی نیوز دغه راز ویلي چې د پنجاب ایالت د امنیتي ارزونې په ناسته کې دا پریکړه هم شوې چې مسؤلین باید په ټول ایالت کې د بیا اسناد بهرانیانو د اوسېدو ځایونه معلوم او وروسته یې پر ضد اقدام وکړي. په راپور کې د مسؤلو چارواکو له قوله راغلي چې د افغانانو د پیژندنې لپاره به له پرمختللي ټکنالوژي نه هم استفاده وشي. په راپور کې دا هم راغلي چې د دې ایالت په ټولو ولسوالیو کې د افغان کډوالو د ساتنې 1500 مرکزونه جوړ شوي او د چارواکو په خبره په دې مرکزونو کې په لنډمهاله ډول کډوال ساتل کیږي او وروسته تورخم ته د وړلو زمینه ورته برابرېږي. د راپور پر بنسټ تر اوسه د دې ایالت په خانیوال ښار کې لږ تر لږه 15 دوسیې د هغه پاکستاني اتباعو پر ضد ثبت شوي چې بیا اسناد افغانانو ته خپل املاک په کرایه ورکړي. په ورته وخت کې د پاکستان په یو شمېر نورو سیمو کې میشت افغانان وایي پاکستاني پولیسو د افغان کډوالو د نیولو لړۍ ته زور ورکړی. د پلازمین اسلام آباد په F1 سیمه کې میشت یو افغان چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل،
دلته راغلی و ان د یو شمېر افغانانو د کورونو دروازې ورماتې کړې او هغوی له ځانونو سره یوړل. بېګا دوی په F1 او F4 سیمو کې عملیات لرل.
اخوا د سند ایالت په کراچۍ ښار کې هم د افغان کډوالو د نیولو او جبري اخراج لړۍ تیزه شوه. په دې ښار کې میشت یو افغان کډوال حمید الله د سې شنبې په ورځ د اکتوبر 28 ازادي راډیو ته وویل چې د سورابګوټ په سیمه کې په جمعوتونو کې اعلانونه شوي چې افغانان باید په درې ورځو کې له دې هېواده ووځي.
د کراچۍ کې د افغانانو بازار د سورابګوټ لاسیب سکار ورته وایي. موږ ته پرون ماجتو کې اعلانونه وکړه چې درې ورځې ټیم ورکړي چې په دا درې ورځو کې به خامخا ته دا ځای خالي کوي. بارېږي به قانون او کورونه ځینې سیل کړي دي. ډېر کسان بې ولیم دي. بچ کم کسان پاتې دي هغه ته درې ورځې ټیم ورکړي.
کڅوم له تیر 2023 کال راهیسې له پاکستانه د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ روانه ده، خو په وروستیو کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ تر سختو نښتو وروسته د دې هېواد په بېلابېلو ایالتونو کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ په بې ساري ډول چټکه شوې. د راپورونو له مخې اوسمهال په پاکستان کې شاوخوا 1.5 میلیون افغان کډوال ژوند کوي. په دوی کې زرګونه هغه کسان هم شته چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته د امنیتي ګواښونو، سیاسي ستونزو او یو شمېر نورو دلایلو له امله دغه هېواد ته تللي، خو اوس په دې هېواد کې د جبري ډیپورټ له ګواښ سره مخ دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری UNHCR ویلي یوازې د 2015 کال د سپتمبر تر پایه پورې 2.8 میلیون افغان کډوال له ایران او پاکستان څخه خپل هېواد ته ستانه شوي چې په کور دننه یې په شته سرچینو سخت فشار راوستی دی.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي. که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي، زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي.
حق دی د خزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه له اساسي رالو.
بیا هم په پاکستان کې پر افغان کډوالو د زیات شو فشارونو په موضوع کې تم کې وو. د کابل او اسلام آباد ترمنځ د ترنګلتیا له امله په پاکستان کې پر افغان کډوالو د فشارونو په ترڅ کې دغه راز هغه هېواد ته تللي افغان خبریالان هم د دیپورت کېدو له ګواښ سره مخامخ دي. د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان په پاکستان کې د میشتو افغان خبریالانو وضعیت ته ژوره اندېښنه څرګنده کړې او د ملګرو ملتونو سازمان ته په یوه پرانیستي لیک کې چې پرون یې یوه کاپي خپره کړې، له ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو ادارو غوښتي دي چې د دغو خبریالانو وضعیت ته د رسېدو لپاره د بیړنۍ اقدام وکړي. نور هلې په دې رپورټ کې
د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان یا امسو د ملګرو ملتونو د سازمان له سرمنشي انتونیو ګوتریش، د یاد سازمان د کډوالو عالي کمیشنری، د بشري حقونو شورا او د بشري حقونو او رسنیو د حقونو د ملاتړو یو شمېر نورو بنسټونو ته په یو سرخلاصي لیک کې د پاکستان میشتو افغان خبریالانو پر وړاندې د فشارونو او ګواښونو د زیاتېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې او د نړیوالې ټولنې د بیړني اقدام غوښتنه یې کړې ده. په لیک کې چې یوه نسخه یې د چهارشنبې په ورځ د اکتوبر په 9 خپره شوې خبرداری ورکړل شوې چې لسګونه افغان خبریالان چې د طالبانو تر بیا اصلي واکمنۍ او د 2020 کال اګست میاشتې وروسته یې پاکستان ته پناه وړې ده، اوس له خپلو کورنیو سره د نیول کېدو، شکنجې، باج اخیستنې او جبري ایستنې له خطر سره مخ دي. په لیک کې راغلي ډېری افغان خبریالان په پاکستان کې له قانوني اسنادو او هیڅ ډول امنیتي تضمین پرته ژوند کوي او د پاکستان حکومت د دوی د ویزو تمدید څخه ډډه کړې ده. د افغانستان د رسنیو د ملاتړ د سازمان مرستیال بصیر احمد دانشیار ازادي راډیو ته وویل چې دا لیک به د لاسلیکونو له راټولولو وروسته د ملګرو ملتونو سرمنشي او نورو نړیوالو ادارو ته واستول شي. هغه زیاته کړه
موږ ګڼ راپورونه او روایتونه لرو چې له بده مرغه زموږ هم مسلکان په پاکستان کې له ډیرو سختو شرایطو سره مخ دي. موږ وغوښتل چې د هغوی غږ شو او دا مهال مو د عدالت غوښتنې لیک چمتو کړی او ټولو خبریالانو او د خبریالانو ډلو ته مو استولی دی چې له پراخو لاسلیکونو وروسته به یې د ملګرو ملتونو سرمنشي او د خبریالانو د ملاتړ ټولو بنسټونو ته واستوو څو اوسنی وضعیت بدل شي.
دغه سازمان له نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول له ملګرو ملتونو غوښتي چې د پاکستان حکومت وغواړي چې د افغان خبریالانو د ایستنې بهیر ژر ودروي او هغوی ته موقتي استوګنه او قانوني اسناد برابر کړي. په لیک کې همدارنګه غوښتنه شوې چې د ویزو او بشردوستانه استوګنې بهیر چټک شي، هغو خبریالانو ته چې له ګواښ سره مخ دي لومړیتوب ورکړل شي او د نړیوالو ادارو په همکارۍ عاجلې بشري او رواني مرستې ترسره شي. په اسلام آباد کې میشت یو افغان خبریال چې غوښتنې نومې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
په وروستیو میاشتو کې وروسته له دې چې د استوګنې ویزې تمدید نه شوې او اوس د طالبانو او پاکستان ترمنځ د ترینګلتیا له امله د افغانانو د نیولو بهیر په دې ښار کې زیات شوی دی. دا حالت د ټولو افغانانو په ځانګړي ډول د هغو خبریالانو لپاره ډېر ستونزمن دی چې له افغانستان څخه راغلي دي. له یوې خوا د پولیسو لخوا د نیونې او ایستنې ویره او له بلې خوا د کډوالۍ د کیسونو د پروسس ځنډ د دې ټولو خبریالانو لپاره جدي اندېښنې جوړې کړې دي.
د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان په وینا ډېری افغان خبریالان په پاکستان کې نورو هیوادونو ته خپل د پناه غوښتنې د کیسونو د ځواب په تمه دي، خو وایي د دوی اقتصادي او رواني حالت ډېر خراب شوی دی. مخکې له دې هم یو شمېر نړیوالو ادارو لکه د بې پولې خبریالانو سازمان یا RSF او د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې CPJ د پاکستان میشتو افغان خبریالانو د وضعیت په اړه اندېښنې څرګندې کړې وې. د راپورونو له مخې له هغه مهال راهیسې چې د پاکستان حکومت افغانانو د استوګنې د ویزو د تمدید لړۍ درولې ده، د بې اسناد افغانانو د نیولو او افغانستان ته یې د ایستنې بهیر چټک شوی دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنری UNHCR د شمېرو له مخې له اپریل میاشتې څخه د سپتمبر لومړیو پورې پاکستان له 5,450,000 ډېر افغان کډوال له هېواده ایستی دي.
د هنر اتل ممنون مقصودی د هغه کتاب نوم دی چې اوس له چاپ راوته. دا کتاب چې د اجمل شاه داودزی په نوم لیکوال لیکلی او 1/18 مخدی د ښاغلي مقصودی په اړه د لیکوال د لیکنو تر څنګ د 1400 لیکوالو او هنرمندانو مقالې، لیکنې او خاطرې هم پکې چاپ شوې دي. ممنون مقصودی د افغانستان یو پیژندل شوی ممثل دی چې د کندي زوی په نوم سریال ډیر مشهور دی. دا راپور هم د کندي زوی تلویزیون سریال په یوې برخې پیلېږي.
پشاد گل مشهور د ممنون مقصودی په هنري شخصیت کتاب ولیکل شو. د هنر اتل ممنون مقصودی د هغه کتاب نوم دی چې د شپې ورځې تازه له چاپ راوتی دی.
دا کتاب چې د اجمل شاه داودزی په نوم یو لیکوال لیکلی، یو سلاته شپېته مخه دی. ښاغلی داودزی د دغه کتاب په اړه ازادي راډیو ته وویل:
د کتاب نوم دی د هنر اتل ممنون مقصودی. کتاب کې د استاد ممنون مقصودی د شخصي ژوند په اړه خبرې شوې دي، د استاد د هنر په اړه پکې خبرې شوې دي، او د هغه کردار ذکر پکې شوی دی، لکه مې وجه چې استاد شهرت اومن شادګل دغه د شادګل کردار چې دوی کړی و د کونډی زوی سیریالو. کونډی زوی سیریال ته اړتیا وه چې جوړ شو، په دې اړه ذکر شوی دی. د استاد مقصودی د هنري سفر تر دغه ځای چې دوی را رسیدلی په دغه سفر کې د دغې په اړه پکې ذکر شوی دی، او د هغوی د ادبي اړخ ذکر پکې هم شوی دی.
دا د ښاغلي داودزی لومړی کتاب دی چې د لیکوال په شخصي لګښت د توحید کتاب خپرندوی بنسټ لخوا چاپ شوی دی. دې کتاب کې د ښاغلي مقصودی په اړه د ښاغلي داودزی د لیکنو سربیره د شپاړسو نورو بیلابیلو لیکوالو او هنرمندانو لیکنې هم چاپ شوي دي. ډاکټر مجاور احمد زیار، محمد آصف سمیم، ډاکټر عبدالغفور لیوال، پیر محمد کاروان، نورالبشر نوید، صدیق پرمک او نور هغه لیکوال دي چې په دې کتاب کې د ممنون مقصودی په اړه مقالې، لیکنې او خاطرې چاپ شوې دي. د دوی له ډلې پیر محمد کاروان ازادي راډیو ته وویل:
ښاغلی ممنون مقصودی یو لوی هنرمند او یو محبوب انسان دی. له ممنون مقصودی صاحب سره مې یو په پېښور کې پېژندګلوي وشوه. هغه مهال ما د نوي کور نوي ژوند په ډرامه کې لیکوالي کوله، نو ډرامه مې لیکله، او دوی له کابل نه راغلي وو. نوی نوی د رحیم داد رول ورکړل شوی وو. کله چې دغه رول دوی په څو صحنو کې ولوبولو، په اصطلاح یوه هنګامه یې جوړه کړه. د خپل تمثیل تر څنګ چې د رحیم داد رول یې لوباوه، د ډرامې پروډیوسر هم شو. په خپل هنر کې هم کامیاب دی او په خلکو کې هم ډیر محبوب دی.
مشهور افغان فلم جوړونکی صدیق برمک په دې کتاب کې د ښاغلي مقصودی په اړه لیکلي: ممنون مقصودی دا وړتیا لري چې رولونه ځان ته جذب کړي، له هغو سره ژوند وکړي او په بشپړ ډول خپل وجود ورته وقف کړي. ممنون مقصودی د کونډی زوی سیریال سربیره په ګڼو نورو فلمونو او دغه شان تلویزیونی او رادیویي پښتو او دری ډرامو کې هم کار کړی دی.
تشکر استاد، در خدمت هستیم. احترام شما بالای ما واجب است. شما همیشه مشوق ما بودین و تمام مسئولین هم شما را دوست داره.
ممنون مقصودی د کابل پوهنتون د هنرونو پوهنځی لوستی او په همدې پوهنځي کې استاد هم پاتې شوی دی. د لغمان ولایت اصلي اوسیدونکی دی. دا مهال په فرانسه کې اوسیږي او 95 کلن دی. ښاغلی مقصودی د دغه کتاب په اړه چې ورباندې لیکل شوی ازادي راډیو ته وویل:
ډیر خوشحاله یم چې زمونږ د ماریو په منځ کې یو بل کتاب افسود شو، خو خپه بده یم چې دا کتاب زما پاکله دی، زما د هنري ژوندانه او زما د ټولنیز ژوندانه پاکله. ای کاش چې ما ډیر خدمت کړی وی تر څو په دې ارزیده چې لیکوالو او څېړونکو زما د کار د جوهر په باب پلټنې کړی وی. خو په هر صورت زما ارزو دا ده چې دغه کوم باقی عمر چې زه لرم، نو زه به د خپلو خلکو دپاره د ادب، د هنر او د ښکلا له لارې څه خدمت چې زما په زړه کې دی هغه وشم کړی.
ممنون مقصودی د تیاتر، تلویزیون، راډیو او سینما د لوبغاړي ترڅنګ ډیکلماتور هم دی او د ګڼو شاعرانو شعرونه یې ډیکلما کړي دي.
د عقل د عروج د زمانې ملنګا وا، د عقل د عروج د زمانې ملنګا وا، عجب په لفظو کوي کانه ملنګا وا. ظاهر دې پشلی دلی گریوان غرونه زنګول او ظاهر دې پشلی دلی گریوان غرونه زنګول او ساتل دې پزړه کې خزانه ملنګا وا.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ما ته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی د سیزی غواړم یوازې په داستانی عادت
زما دوی زی کلنری کوي ما روزانه ژوند ته ما تیرو
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته
همدا د ژوند رنګونه دي که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واټساپ یې راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ دا شمېره درسره ثبت کړئ 00 4 22 12 شپږ 41 01
اساسي او بشري حقوق قدرمن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خراغلی په دې خبرونه کې له بیوزلو کسانو سره د شتمنو لخوا د مرستې پاکله خبرې کوو له موږ سره میلمه دی ډاکټر حیات الله عتیق نوموړي په افغانستان کې له بیوزلو کسانو سره د مرستې کولو ځینې کارونه پیل کړي دي ډاکټر صاحب په پیل کې درته وایي چې ولې په افغانستان کې د بیوزلو غریبانو شمیر ورستر بلی په زیاتی دلودی
بهرنۍ کومکونه ډیر کم دي بهرنۍ ټولنه عموما افغانستان هیڅ کړای دا هغه ستونزه ده چې بیکاری کې ډیر زیاته لوړه شوې او د ټولنه اساسي خبر ده چې موږ تاسو مسلمان ټولنه یو او الله جل جلاله چې موږ تاسو پیدا کړی یو د بډاګانو انسانانو په مالونو کې د فقیرانو حق دی دا خبر ده نه ده چې د غنی او د بډا انسان خوخه ده چې فقیر هیڅ کړی حق ورته ورکړي او ورته ورکړي نه دا به یو نوښتل شي د غنی نه د شتمن انسان نه چیرته د فقیر حق ورته نه ورکوي نو دا د اسلامي حکومت د وظیمه وري ته چې هغه ورنه واخلي او فقیر ته ورکړي موږ تاسو متاسفانه ځینې ارزښتونه هم هېر کړي په ټوله کې چې هغه د فقیر حق دی موږ تاسو د یو کورنۍ مثال لرو نو په کورنۍ کې مشران هغوی خواري کوي زحمت وباسي المړی را ګټي به کشران یې خوري لکه رسول صلی الله علیه وسلم هم چې فرمایي چې انما ترزقون وتنصرون بدعفائکم تاسو په حقیقت کې الله جل جلاله چې بریاوي درکوي او تاسو ته رزق درکوي هغه تاسو د ضعیفان واجب باندې نو په هیواد کې کوم فقیران او یتیمان او کونډې او بېوزله هغه انسانان چې هغوی د فقر په دایره کې اوسیږي نو که چېرته فعلا شتمن انسانان او بډا انسانان ورسره همکاري وکړي د په حقیقت کې دغه بډا انسان د خپل ځان سره همکاري کوي ځکه چې د دوی بریا او د دوی رزق په دوی باندې دی او همداسې الله جل جلاله په مختلفو ځایونو کې د قرآن کریم امر کوي چې تاسو د فقیرانو حق ورته ورکړئ نو لکه سوره بقره یو سل اووه اویه نمبر آیات کې الله جل جلاله وایي چې واتل مال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب الله جل جلاله هغه ضعیف انسانان چې هغه یتیمان دي او هم مسکینان دي او هغه حتی مسافرین دي او هغه انسانان چې هغه سوال کوي څه نه لري او ډیر زیات فقیران دي چې هغه سوال نه کوي او عام خلک هغه ته د سوجدا اغنیا دي د بڑا خلک دي تحسبهم جاهل اغنیا من التعفف تعريفهم باسمائهم لا يسالون الناس الحافا د خلکو نه پړیر الحاح او اصرار باندې وختنه نه کوي ځکه چې هغه ته الله جل جلاله یو عزت نفس ورکړای شرمېږي خو بڑا انسانان باید پلټنه وکوي وګوري چې دغه انسانان را پیدا کړي او د دوه انسانانو سره همکاري وکړي او د موږ تاسو په ټولنه کې عموما څوک چې ډیر کم همکاري هم کوي بیا د فقیر او د یتیم او د کونډې نه دعا غواړي داسې یو قسم احسان ورباندې ږدي دا هم زموږ تاسو په دین کې متاسفانه چې یو بد رواج دی که حقیقت چېرته وګورو عائشه رضی الله تعالی عنها د رسول صلی الله علیه وسلم بیبي فقیر او مسکین ته به چې همکاري ورسره کوله هغه دینار د اوسپنه کوم روپۍ چې ده دا به ورته ومینځله او عطر باندې به ورته ووهله عطر ورباندې ووهل به وروسته فقیر ته ورته ورکول بیا به دې دعا کوله فقیر ته به دې دعا کوله چې خدای تاته خیر درکړي چې د ما صدقه دې قبول کړه دا صدقه په حق خد کې د مال چرک دی که چېرته بڑا انسان باندې باندې پوه شي چې دا د مال چرک دی او د مال خیره دی
ډاکټر صاحب تاسو ډیره کې موضوع ته اشاره وکړه هغه دا و چې کله یو څوک فقیر ته یو څه ورکوي کومه کو سره کوي نو بیا
تمه لري چې دعا ورته وکړي. یو بل څه ته که تاسو متوجه شوي یاستئ، په دې وروستیو کې دغه ټولنیزې رسنۍ ډېرې کاریږي. ځینې کسان له فقیرانو سره مرسته کوي، بیا عکس اخلي، بیا دا ټولنیزو رسنیو ته پورته کوي. په دې خبرې راته وکړي.
زما په نظر باندې چې دا ډېر بد کار دی چې خلک همکاري کوي او بیا د یتیم او خاصتا بیا د کونډې ورنډې عکس اخلي او بیا رسنیو ته ورته ورکوي. خو یوه نقطه هم باید هېره نه کړو چې ځینې انساني ټولنې او ځینې ډونران متاسفانه چې دغه شهونه غواړي. زه خپله د یو انساني ټولنې مشرک وم، موږ هم متاسفانه کله کله په دې حرج کې راشو، ځکه چې ځینې ډونران او ځینې انسانان عکسونه غواړي. حتی یو ځل مخکې زه خپله ساحه کې وم په هېواد کې، نو برخې مونږ کېښودې د خپلو ملګرو ته. ما ورته وویم چې دا برخو عکسونه واخلي، همدغه غذایي مواد و غواړو، وریجې، دا نور مسایل، او د دې فقیرانو عکسونه مه اخلی. او هغه کوم ډونر چې و، هغه ډونر ما پېژندلو تقریبا ښه داسې یو مسلمان شخصیت دی. ما ورته مزه ورته قناعت ورته ورکړم. نو بیا ما ته هغه خپلو ځوانانو زمونږ کوم موسق چې ملګري د هغوی وي چې تاسو یقین وکوئ چې مخکې مونږ تجربه کړي وو او دی موافقه نه کوي. همدغه یتیم ماشوم چې وړوکی دی، دا عکس اخیستل کېږي که چېرته د لوی شي، نو دی قانونا دی کولی شي دی عارض شي، ځکه چې د شخصیت ته تقریبا چې یو قسم ضربه غونته ده چې د وړوکی ماشوم و یتیم و فقیر و دی وخت کې وزیر ورنه جوړېږي او مسؤول ورنه جوړېږي، نو خلکو د ده د شخصیت سره لوبې کړي. نو له کل حال عکسونه داسې یو قسم چې د شانه واخیستل شي، د طرف نه واخیستل شي، عکسونه ورته ورولېږل. نو ما ته وایي چې هغه مستفیدین کوم چې د خلک دغه برخې اخیستې د هغې عکسونه ما ته راولېږه، هغه چېرته دي؟ زه متاسفانه چې ډېر زیات خفه شوم. نو کله کله خو د ځینې انساني ټولنو ضرورت وي، خو داسې یو کار وشي چې نه د یتیم هغه عزت نفس ختم شي او نه هم هغه ډونر خفه شي. رسول سلام یو حدیث دی، وایي د یتیم په لاس باندې چا چې لاس راکس کړ، څومره وېښتان چې د لاس لاندې راشي، الله جل جلاله د دې وېښتانو په عدد باندې د انسان ته چې د لاس کش کوونکی دی، د اجر ورته ورکوي. دغه یو حدیث موږ اورېدلی، خو متاسفانه په دې کې د یتیم عزت نفس موږ د منځه یوسو.
ډاکټر صاحب، یو خو دا ده لکه تاسو چې اشاره وکړه چې ځینې کسان چې مرسته کوي هغه دوی غواړي یو ثبوت ولري چې دا مرسته رښتیا رسېدلې نه ده رسېدلې، او بل د راتلونکي پروګرام لپاره دوی چمتووالی نیسي. چې تاسو دا خبر ډېر ښه تشریح کړه، دا یو ضرورت دی. خو یو شمېر کسان دغه مرسته د همدې لپاره کوي چې هغه دوی په فیسبوک کې د موږ او تاسې په عامه خبره ځانونه لوی ښکاره کوه. مرسته به دومره نه وي، 500,000 افغانۍ مرسته به وي، مګر هغه به همیشه فیسبوک کې نشروي. هدف زما دغه ډول کسان وو.
دقیقا یوې نقطې ته باید موږ تاسو متوجه اوسېږو چې موږ تاسو انسانان چې څه مرسته کوو، دا په حقیقت کې د خپل ځان لپاره کوو. الله جل جلاله د مزمل سورۃ کې په شلم نمبر آیت کې فرمایي چې وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند الله هو خيرا واعظم اجرا. اي انسانانو تاسو چې کوي د غریب او د فقیر د کند سره ستاسو همکاري کوي، دا په حقیقت کې د خپل ځان سره کوي، ځکه دا ستاسو اخرت اکاونټ کې درته جمع کیږي. او بل یو بل حدیث شریف دی، وایي چې داسې سهار نه راځي چې الله جل جلاله په دې سهار کې دوه ملک د اسمان را نازل نه کړي. یو پرشته وایي چې اي خدایا، هر انسان ته چې هغه خرڅه کړي د هغه بدل ورته ورکړي. او بل وایي چې اي پروردګار، هر هغه انسان چې بخیل دی دا مال راټینګ کړي، دا مال خو امانت دی، دا مال خو د الله دی، موږ تاسو ته اسه امانت راټینګ کړي، او دا راټینګ کړي نو هغه مال ته ورته تلف کړي. یو وایي چې اللهم اعط منفقا خلفا، او بل وایي چې اللهم اعط ممسكا تلفا. چې دا مال راټینګ کړي، ای پروردګار دا مال ته ور نه ځای کړي. نو چې پرشته یو انسان ته خیر ورته وکوي یا دعا ورته وکوي، نو الله جل جلاله دا وایي دعاګان خو بیا نه قبلوي. او بل حدیث شریف کې موږ وایي تاسو په داسې خلو باندې ځان ته دعاګان وغوړی چې هغه ګناه نه وکړي، چې هغه پرشته دی. ځکه چې یو انسان دعا وي بل انسان ته او کیز تاسو دعا کوم، نو پرشته ماته وی چې امين ولک مثل ذلك، ستا دغه دعا دې پرشته په حق کې الله قبول کړي، او تاسو هم الله جل جلاله هم دومره اجر درکړي. نو دغه مسله باید موږ تاسو ویره نه کړو چې موږ تاسو دغه صدقات چې ورکو د خیراتونه چې ورکو د صرف په دې خاطر باندې موږ نه ورکو چې خلک رات، بلعکس که چیرته دغه یو نیت دی چې سره وی چې ولا ز عکس واخلم، نو ولا ما ته خلک وای چې ولا د پلانکای سره ډیر زیات بڑا سره دی او ډیر کریم او سخی سره دی، تاسو پوهیږئ چې یو ډیر خطرناک او ډیر زیات وحشتناک وعید چې دی حقیقت نه انسان وخته پور تکړي. هغه دغه دی چې کله الله جل جلاله د انسانان د حشر ورځ باندې را پور تکړي، او دوی چې کنه جهنم ته ورغورځوي، نو د جهنم هغه ور شي د تاسو چې هغه کړي او انسانان دی په دې باندې ور لګيږي، په دوی کسان باندې جهنم ور لګيږي. هغه کریم او هغه سخی انسان چې ځان ته سخی وي او بډای وي، په دوه وجه باندې دوی صدقات او خیراتونه کړي وي چې د تویل شي چې والا شو پرانکای سره هم والا شي پیسې بربادوي او کومکونه کوي د کونډه د یتیم سره. دغه درې انسانان یو د خونه دغه انسان نشي دا راوستل شي او د جهنم په ور کې ورواشول شي او الله ورته وای چی تا ته خلق په خاطر باندې د نامو په خاطر باندې تاسو صدقه او خیراتونه ورته ورکړي وو فقط قیل تا ته دا لقب درکړ شو په دنیا کې تا تویر شو چې د سړی دی سخی سړی دی او کریم سړی دی ځکه تا د انسانانو په خاطر باندې کار کړو دا خو د رب په خاطر باندې نه وکړای نو د دې د زیات خطرناک خبر د بل ځکه امر سره فرمایي چې ارحموا من فی الارض يرحمكم من فی السماء هغه څوک چې په ځمکه کې وي چې هغه فقیر دی کونډه ده او بیوزله انسانان دي په یوه باندې تاسو رحم وکوي هغه څوک به تاسو باندې رحم وکوي چې هغه په اسمان کې دی چې الله جل جلاله دی او بل ځکه پیغمبر فرمایي چې من لا يرحم لا يرحم څوک چې په خلکو باندې رحم نه کوي الله هم په یوه باندې رحم نه کوي او دا بډا انسان هم باید دا خبره باید هیره نه کړي چې کېدای شي داسې یو ورځ په ما باندې هم راشي چې زه هم فقیر وم غریب وم کور مې سیلاب وړوي او زلزله شوي وي او هیڅ شی ونه لرم او د ټول کوم شتمني چې الله تعالی کړې امانت در نه واخلي باید دغه رحم د دوی په زړه کې وي
یو بل څه چې لیدل کېږي بدبختانه د موږ او تاسو په ټولنه کې هغه دا ده چې یو شمېر کسان بیا د خیر او خیرات او مرسته چې کوي دغه شناسا خلکو سره کوي ملګري سره کوي واقعي غریب سره مرسته نه کوي دغلته بیا څومره دغه غریبانو دغه فقیرانو دغه بېوزلو حق تر پښو لاندې کېږي
که چېرته دا خپلوان غریبان وي چې وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين نو دلته الله جل جلاله د خپلوان حتی د یتیمانو د مسکینانو د مسافرینو نه مخکې ذکر کړي نو که چېرته دا خپل انسانان چې کوم وي هغه غریبان وي مثلا د انسان مور غریبه ده پلار غریب ده دا خو حق د مور پلار خو د ورونه او د کاکاګانو او ماماګانو دغه انسان غریبان وي او دی بډا انسان وي نو دا په دې باندې واجبه ده چې ځکه دوه حقونه شول یو د ده دا حق شو چې هغه د خپلوان دي ذوي القربى دي او دویمه خبره دغه ده چې هغوی غریبان دي فقیران دي څه نه لري نو لیک انشاءالله چې څه حرج نشته خو که چېرته لکه تاسو چې مهرباني وکوله داسې انسانان وي چې هغوی ضرورت نه لري مرسته او یو انسان صرف په دې وجه چې خپل یو برستیج ورباندې جوړ کړي او خپل یو پستله باندې نوم ورباندې وګټي او یو داسې یو شی چې د دوی د خپلوان حتی کله کله پردی مرستې وي انسان خپل خپلوان ته ورته ورکوي نو دا بیا ډېر لوی جرم دی او کله کله داسې وشي د مثال په توګه چې فقیر پات شي کونډه پات شي داسې انسان مرسته واخلي چې هغه د مرستې مستحق نه دی نو دا ډېر زیات لوی جرم دی په دې کې هم باید الله جل جلاله دغه انسانان باید وډار شي او خاصتا د داسې بعضې مرستې حکومتونه دي د مثال په توګه باندې زکات دی د زکات لپاره الله جل جلاله التخلق مشخص کړي د زکات چاته ورکړي چې فرض دی که داسې انسان ته زکات ورکړي چې هغه د دې مستحق نه وي یعنی فقیر او غریب نه وي نو دغه سړي زکات هم د هم په خطر کې او د مثال په توګه باندې دغه د قرباني غوښه ده مثلا چې الله جل جلاله متاسته د امر کړی چې د قرباني کوي نو دا د مثال په توګه باندې که داسې انسان ته ورکړي چې هغه مستحق نه وي نو دلته هم عموما یو لوی شرعي حرج دی نو دا هم زما په نظر باندې چې ډېر یو لوی ظلم دی چې یو انسان فقیران او کونډې او غریبان پریدي او خپلوان ته چې هغه داسې انسانان چې هغه محتاج نه دي هغوی ته مرسته ورته ورکوي دا یو ډېر لوی ظلم دی
بله که په دې باندې خبرې وکړو چې ولې په افغانستان کې د بېوزلو کسانو شمېر زیات څه که څه هم د طالبان حکومت په رسمي ډول ارقام نه ورکوي مګر موږ او تاسو عیني شاهدان لرو چې ار اوراز پلار کوڅو کې مېرمنې لیدل کېږي ماشومان لیدل کېږي سوال کوي په کورو کې خلک یو وخت ډوډۍ وخوري البته ډیرای خلک یو وخت ډوډۍ وخوري د بل وخت نه لري تاسو علت څه غنی ولی خلک د خوړی خواته د بیوزلی خواته روان دي
ولې مختلف علتونه دي زما په نظر باندې دا یو حقیقت ده چې فقر او بیچارهګي زموږ تاسو په هیواد کې اوس نه ده د پخانه موږ تاسو متاسفانه چې فقیران او غریبان لرو فنان ته میراث باندې پاتې شوی البته اوس کچه زیاته شوې ځکه چې طبيعي خبر ده چې افغانستان اوسنۍ حکومت چې دی هغه دولتونه ور باندې رسمي اعتراف نه لري او داسې یو قسم محاصره غونته دی او دا بالفعل هم څومره چې داخلي امکانات حکومت په دې باندې تر اوسه پورې چلیږي او دویمه خبر دغه ده چې د کاروبار زمینه چې باید مساعده شي د هم د حکومت یو مهمه وجیبه ده او د حکومت باندې د خلکو دی حق دی چې هغوی ته د کار زمینه برابره کړي د کار زمین لپاره لومړی شرط امنیت دی امن دی اوس الحمدلله چې امن د مخکې په پرتله باندې تر ډېره اندازې پورې الحمدلله چې محقق شوی افغانستان کې خود نور مسائل هم چې دي د کاروبار لپاره د ځوانانو لپاره د کاروبار زمينه مساعده دل مختخور باید خلک عادت نشي خو په ټوله کې د سیو اقتصادي زمينه ورته برابر شي چې اغاز موساسو د ارزښتونو د مبادله سره په ټکر کې هم نوي او ځوانانو کول شي چې په دوی کاروبار وکوي په دې کې دوی خپل حلال یو رزق ځان ته پیدا کړي او دغه ځوانان چې هغه اکثره په قاچاقي لار باندې د مثال په توګه باندې به هر ځي د دې هم مخاوني ول شي او په هواد کې داخل کې ورته فرصتونه ورته پیدا شي او کله چې تاسو بهتر پوهیږئ هغه څوک چې بهر ځي هغوی ته هم کاري فرصتونه داسې زر نه پیدا کېږي او داسې کاري فرصتونه هم ورته نه پیدا کېږي چې د هغوی دغه عزت نفس سره مطابق وي او هغوی یو کار وي، خو که ډاکټر وي او انجینر وي هغوی بهر لاړ شي هغوی نشي کولی چې په همدې خپلو تخصصاتو کې کار وکوي، کېدای شي داسې یو کار وکوي چې مثال په ټکسوانی وکوي مثلا اوبر وچلوي یا مثلا بل کار وکوي. نو هدف دغه دی چې دا په ټوله کې قدر دی د افغانستان، دا د افغانستان یوه لویه شتمني ده، دې باندې هم باید کار وشي چې د هېواد نه باید بهر نشي او کاري اقتصادي فرصتونه د دوی لپاره داسې مهیا شي تر څو دوی پکې کار وکوي. او د انساني مؤسسات هم دغه کار دی، زما خو دغه شخصي نظر دی چې هغه مؤسسات چې هغوی مایي ورکوي زما په نظر باندې چې د مایي نیولو طریقه ورته وښيي، ځکه چې مایي خوري او بیا لاس نیولی فقیر او غریب وایي ماته بل راکړه. نو حتی که چېرته یو کونډې ته یو غوا واخیستل شي په اطراف کې مثال په توګه وانه یا یو چی ورته یو کار ورته جوړ شي، دا بهتره ده د دې نه چې هغوی سره همکاري وشي مسلسله. په دې باندې هم انساني مؤسسات باید یو فکر وکوي، هغوی اراده لري. نو هدف دا دی چې ټولنیز مؤسسات، اجتماعي مؤسسات هم دغه یو مسؤلیت لري چې هغوی باید او کوي. همداسې زموږ ستاسو تاجران او زموږ ستاسو بڑا انسانان هغوی هم مسؤلیت لري چې باید خپل فقیران، هر څوک په خپل کلي کې په خپله قریه کې فقیر پیژني، کونډه پیژني، یتیم پیژني، د هغې حقوق باید تر پښو لاندې نه شي. او همداسې مؤثرین انسانان او خاصتا هغه افغانان چې هغوی بهر اوسیږي، زما په نظر باندې که چېرته د یوې ورځې ډوډۍ چې دوی په رستوران کې خوري او کورنۍ دغه مبلغ ولیږي او فقیر کورنۍ ته ولیږي د مثال په توګه باندې هغوی ته هم د لاس نه راونیسي، زما په نظر باندې دا هم ډېر لوی کار دی. یو خو سیاسي لوری دی، د سیاسي لوری که چېرته موږ د انساني لوری ټچ ورسره ورکړو نو دا بیا یو لوی مصیبت جوړیږي. د سیاسي لوری چې دی هغه د خپل کار کوي، خو الاقل دغه انساني لوری دپاره باید موږ تاسو باید کار وکړو، رسنۍ باید کار وکوي، خلک باید تشویق کړي هغه افغانان چې هغوی بهر اوسیږي د هغوی الحمدلله ژوندونه جوړ دي او ارام دي. نو که ډېره کمه همکاري هم وکوي د خپل فقیر او د یتیم سره، دا ډېر زیات هلته مثبت انګیزه لري او هغه د فقیر د فقر نه بچ کوي. حتی په بعضې موسمي مناسباتو کې مثال په توګه باندې روژه ده، د مثال په توګه باندې لوی اختر دی، د سنور باندې مناسبتونه دي، نو که چېرته دغه شی ورته ورکړل شي زما په نظر باندې چې به دا به ډېره یعنی ډېره لویه همکاري ده خلکو دپاره، وړه مسله ده خو د نور خلکو دپاره ډېره لویه ده. زما یادېږي د تېر اختر کې زما بچیانو غوښتنه وکوله چې بوټان زه ورته واخلم، نو ما ورته وایم چې ګورې کوچني اختر کې مونږ اخیستي و، ستاسو نظر دی چې دغه بوټان مونږ یتیمانو ته ولېږو؟ په هېواد کې بعضې یتیمان دي چې د هغوی بوټان نشته. بچیانو موافقه وکوله، هغه مبلغ ما واخیستو، اول ته یتیمانو ته ما ولېږو. ما ورته وایم چې دا مبلغ نمونه مې ورته ورکړي، دا د محمد طرف نه دی، فلاني 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 ته یو جوړ بوټ ځای باندې تقریبا درې جوړه بوټ وشول. نو هغه ډېر یو ښه اثر یې درلودو، یو ښه تاثیر او اغېز یې درلودو حتی د کوچنیانو په اپدې نفسونه کې. ماته موجود ساس بوتان نوی دي زړه نه دي، تاسو الته درې درې هر یو الک درې درې یتیمان خوشاله کړل. زما هدف دا دی چې داسې یو قسم انګیزه موږ ورکړو، خاصه د میډیا دغه مسولیت سوشل میډیا کې کوم مؤثرین او کوم انسانان چې دي چې د انساني لوري ته موږ تاسو فوکس وکړو.
بله ډاکټر، په چیرې دا وضعیت هم د صفات سي په هیواد کې خلکو ته کارم پیدا نشي، د بیوزلو کسانو شمیر هم زیات شي، له بهر نه هم د شر کومکونه ونسي، وضعیت سرقم کېدلای
شي. عقیده باندې هم چې د کاون یو مدبر لري، داسې یو خالق او پروردگار لري چې د ټول مسائل الله جل جلاله سره دا ډیر ښه منظم ترتیب شوی. موږ تاسو خپل کورونو چارې، د خپل دفترونو چارې سمبالو، خو د کاون یو مدبر لري او دا بندگان چې دي دا خود الله بندگان دي. موږ تاسو ګورې د خپل کورنۍ سره څومره مینه کوي، څومره محبت کوي او څومره دې باندې موږ تاسو د خپل لند کومه کورنۍ چې ده څومره موږ باندې زوري کوي، مثلا تاسو خپل ورور باندې، خپل مورته باندې او همداسې موږ تاسو ټول ټول کې کوم تاسو وګورو ده د الله جل جلاله د رحمت چې دی د فصل تقسیم او تقسیم شوی نه نه فساد الله سره دی او یو فساد در لګره دي انسانانو په مابین کې دی. زه خو په دې نتیجه باندې ما چې الله جل جلاله خپل بندگان حتمًا ساتي او دغه نه دفاع کوي، خو دا کله کله د الله جل جلاله دی طرف نه دی امتحان وي او ابتلا وي چې الله جل جلاله دی کې فقیرم په ابتلا کې اچول، امتحان کې اچول او غنی بډای ما اچول چې آی دا غنی بډادي تلاش ور کوي او کینه ورته ور کوي. نو زه په دې ایمان باندې ان شاء الله خپل بندگان ساتي، خو د موږ تاسو د امتحان وخت خور کې سرونه خکته خپل گریوان ته او هغه کوند او یتیمان او هغه کوم به وزن انسانان خپل ځان ته حاضر کړو او داس یو مقارنه او مقایسه وکړو چې چیرته زموږ کورنۍ داس یو حالت ته ورسیږي، موږ داس فقیران شو، موږ په کوم روان شي زلزله ور باندې راشي یا ور باندې سیلاب راشي یا بل څه مصیبت راشي زمونږ به څه صورت حال وي. نو هدف دغه دی چې حالت خو متاسفانه چې سړی دردون کوي، سړی خفه کیږي، خو په دې باندې موږ تاسو باید نیکپاله اوسېږو چې موږ یو لوی رحیم پروردګار لرو، هغه به انشاءالله حتماً زموږ تاسو لاسنیوی کوي.
بله بیشک چې پر حالت کې خدای پاک مهربانه ده، خدای روزی رسان ده، خو یو وسیله غواړي لکه څنګه تاسو خپل خبر کې ویل کسان چې شتمن دي دوی باید مرسته وکړي. د خبرونه په اخر کې د تاسو خبرې به یو جلبیا
هو کسانو ته ولرو چې دوی شتمن دي او حاکم نظام ته به ولرو چې دوی ته څه کول پکار دي چې د بیوزلو لاسنیوی وسی.
ولز ما خدا نظر دي چې مونږ او دغه پیغام دی چې مونږ ټول مسؤلیت لرو. الا کلکم راعی و کلکم مسؤول عن رعیته. مونږ تاسو ټول مسؤلیت لرو، د حاکم نظام هم مسؤل دی او بډای انسانان هم مسؤلیت لري او مؤسسات هم مسؤلیت لري. حتی یو گاونډي په کور کې شروع پخه ده او بل گاونډي باندې بوی لګیږي، نو دا هم ورباندې حرام دغه باید گاونډي ته باید لږ ولي خیر ورته زیاتې. او د رسول صلی الله علیه وسلم په وخت یو چا پسال کړی و، غوښې لګلې و، سر یې پات شوی و، سر یې به کوم گاونډیانو ته لګلی و، هغوی بل ته لګلی و چې مونږ غوښه شته. اوه کورونو باندې سر د پسه تاو شو و، بېرته بیا د خپل کور ته راغلی و، بیا د سړی خوشحاله و چې الحمدلله خلک سره څه رزق روزي شته. نو ټول مسؤلیت لرو او په دغه جانب کې د فقیر او د کونډې او د بېوزله انسانانو حقوق باید د پښو لاندې نه شي. ټول باید ورته متوجه اوسېږو او ټول باید الله نه په دې رابطه باندې ویرېږو او داسې یو فکر وکړو چې کېدای شي په مونږ باندې زموږ ستاسو په اولاد باندې داسې یو حالت راشي که به هغه ډېر زیات دردونکی وي او ډېر زیات ناراحتي وي برای کې. نو مخکې دا چې مونږ داسې باندې داسې حالت راشي، باید فقیر او کونډه او مسکین باید هېر نه کړو او بل دغه مثلا هم ویره نه کړو د ذهن ونه بسو چې دغه همکاري چې مونږ د هغوی سره کوو لکه مخکې چې ما وی د خپل ځان سره په حقیقت کې کوو. او بل دا چې الله وایي چې وما انفقت من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين سبق ان هذا شمن برايته و تاسو چې خرچه کوي په غریبانو فقیرانو باندې الله جل جلاله تاسو ته بیرته درکوي او الله چې خیر دی روزي ورکون کړي. مونږ غټ مشکل ده چې مونږ روزي پسې ګرځو، رزق زمونه ویر شوی چې هغه الله دی سبحانه وتعالى. نو باید مونږ تاسو په الله ویر نه کړو ځکه روزي رسان زمونږ تاسو الله دی. ټول وسایل چې مونږ دي هغه مسائل د خپل ځان لپاره مسخر کړو، خو په ټوله کې الله جل جلاله باید ویر نه کړو ځکه هغه رحمان دی، هغه رحیم دی، هغه رزاق دی، هغه وهاب دی، ورکون کړي دی، او هغه المعطي والمانع دی، هغه ورکون کړي او منع کون کړي. دا الله جل جلاله پرک ټول حکمتونه دی، ولی کله رزق منع کړي او کله ورته ورکړي ټول مسؤلیت دی. او مونږ تاسو خپل ځان ته افغانان وایو، به هر یو په داخل کې مونږ تاسو ټول مسؤلیت دی، حکومت کې او کرایت کې مونږ تاسو ټول مسؤلیت دی. بل ته باید لاس ورکړو او د یو بل سره باید ودرېږو او په ایمان نه ودرېږو، یعنې قلبن ورسره ودرېږو.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب، تاسو ژوندی سلامت اوسئ.
تاسو نه هم مننه کوم، الله دې وساته.
قدرمنو دوستانو، دا د دیونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې ل بي وزلو کسانو سره د مرستې پاک له خبرې وشوي. لموږ سره میلما وو ډاکټر آیت الله حتید، تربیه فرض کې چې است الله مال او ملګری.
رسیگی و پیسو شوامینا
آزادی رادیو پہ انٹرنیٹ کی www.azadiradio.com
Yeah.
پل روان یم دا گاو دا گیگم
پل پل روانیم گام 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 پل پل روانیم گام